ورځ لاس بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د آزادۍ رادیو په دې خبرونه کې تر ډیره د آزادۍ رادیو دوه ځانګړي پروګرامونه تاندې څنګ او د آزادۍ میلمه خبريږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو شاوخوا 3300 کارکونکو ته امر کړی چې پر روانو دوو ورځو کې د خپلو دفترونو ته نه ځي. دا اعلان وروسته له هغې کیږي چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز تمدید کړ. د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک بیګا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یونامه کارکونکو د طالب چارواکو لخوا شفاهي بیانونه ترلاسه کړي دي چې له مخې د ښځینه کارکونکو پر کار د بندیز امر شوی. یونامه مخکې هم ویلي و چې د طالبانو حکومت په ننګرهار کې د دوی ښځینه کارکونکو ته ویلي دي چې دفترونو ته دې نه ځي. ښاغلي دوجارک وویل ملګري ملتونه د خپل دې اقدام اغیزو ته ګوري او نن به د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره وګوري څو په دې اړه وضاحت ترې وغواړي. ملګري ملتونه وایي چې شاوخوا 400 ښځې په دفترونو کې کار کوي. د روسیې او ایران خبری آژانسونو د افغانستان پولو ته څیرمه د روسیې او تاجکستان د ګډو پوځي تمریناتو خبر ورکړی. د ایران مهر خبری آژانس پرون د تاس خبری آژانس په حواله خبر ورکړی چې دا تمرینات د تاجکستان په خاوره کې د افغانستان د پولې په 40 کیلومترۍ کې روان دي. ویل شوي دا تمرینات به چې څه باندې 300 پوځي پرسونل برخه پکې لري د جمعې تر ورځې دوام وکړي. د تاجکستان په دوشنبه او بختر کې د روسي لوی پوځي اډېشته چې د تړون لمخې تر 2023 کال پورې به فعالیت دوام وکړي. ورسته لدې چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکټینګ کړ، روسي او تاجکستان د خپلو جنوبي سرحدونو د خوندیتوب په اړه بیا بیا اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره اف ای او وایي په غور ولایت کې پر 8000 کورنیو سره یا کود ویشلای دی. د اف ای او د افغانستان څنګه په یو ټویټ کې ویلي چې په ټوله کې 40 ټنه سره ویشلې او هرې کورنۍ ته 50 کیلوګرامه رسیدلې چې په روان پسرلي کې خپلو کروندو ته ورکولی شي. اف ای او غور د افغانستان ترګو تر ټولو زیانګالی او منځوي ولایت بللی دی. د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې کروندګر شکایت لري چې د کروندګرو لپاره اصلاح شوي تخمونه او سره په سختۍ سره برابروي او چې حاصل اخلي نو مناسب بازار نه ورته لري. د روسیې، ترکیې، سوریې او ایران جګپړو ډیپلوماټانو پرون په مسکو کې خپل دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسوله. دا غونډه کرملن د هغو هڅو په ترڅ کې رابللې وه چې هدف یې د ترکیې او سوریې د دولتونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره منځګړتوب و. د روسیې او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو وویل ډیپلوماټانو د څلور وړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د یوې غونډې د جوړېدو د تیاریو په اړه بحث وکړ. مسکو د سلا مشورې خورا شفاف او مستقیم بللی او انقری ویلی چې پرونی بحثونه په یو شفافه او واضحه طریقه تر سره شول خو جزئیات ورنکړل. او د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ محکمې ته ویلی دی چې دای بیګونه دی. ترامپ چې د خپل تجارتي کاروبار په اړه د ناسمو معلوماتو په څلور ډیرشو قضیو کې تورن دی پرون د نیویارک یوې محکمې ته حاضر شو. څارنوالانو په یو قضیه او بخې څارنوالانو په یوه قضیه کې دای تورن کړی چې دوه ښځو ته یې له ده سره د جنسي اړیکو د پټولو لپاره پیسې ورکړي دي. د ټرمپ پر ضد د دعوې په متن کې ادعا شوې چې هغه د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د ځان په اړه د منفي معلوماتو د خپراوي په مخنیوي سره د انتخاباتو قانون مات کړی دی. ترامپ د امریکا په برحاله او متقاعدو ولسمشرانو کې لومړی کس دی چې جنایي تورونه پرې لګېدلي دي. د ترامپ مدافع وکیل تاد بلانچ بیا ویلي دي چې تر پایه به د ترامپ دفاع ته دوام ورکړي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ته پام وکړئ لومړی د آزادۍ راډیو د تاند څنګ ځنګړي پروګرام ته چې د ځوانانو لپاره جوړ شوی او ورپسې د ازادۍ میلمه په خبرونه کې د بشري حقوقو له فعال نظیف حقپال سره زما مرکه واوري.
تاند څنګ ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه دا او ځوانان باید پکې خوشاله وي. خو په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د ډېرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته وارخطا وي. په ودونو کې ډېر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځېږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډېرو لګښتونو مخه نیولی شي؟
دغه مراسم کې د ژوند چې دی باید خوشحاله واوسیږي، ورته هغه د خفاسي پکې.
واده د ژوند یو مهمه ورځ ده او ځوانان باید ورته خوشاله وي. خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډېر دي چې دغه خوشحالي ډېر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډېر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کېږي چې په ژوند کې یو ځل واده کېږي، نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي، ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځ ښه تېره شي. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن غزوان دی چې واده ته خوشاله وو، خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر یې حتی خپل واده چې تر روژې مخکې یې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول خوشاله زیات وم، اوس خو ځکه چې واده پرګرام چې نږدې شوی د اقتصادي نگاه خپه یم. که نه اوس یو ملګري یو دوست بل چانس پیسې قرضې که نه په دې خاطر باندې پیسو ته خپه یم. اوس د کور خرچې دي او د واده خرچې شي، داسې خرچې ځکه زیاتې دي. خپله واده کتابخانې کړه، د یو 8000 روپۍ په معاش اخلو، دا نه شي برداشت کولی چې د کور خرچه پوره کړي. خاص د کور خرچه مې کور کې اوس 10000-15000 روپۍ د میاشتې خرچه یي. وړې وسه وړي وسه چای بوره دا چې وړې بس 15000 روپۍ کېږي او معاش 8000 روپۍ دي. زما خو اراده وه چې دا اوس یو کندې روژې نه مخکې بس د اقتصادي نگاه نه وځنډېده. اوس مې هم چې خدای پاک دې زړه اقتصاد ښه کړي، نه اختر نه بعد به یار دوست نه پیسې خرڅ کړو. بېکوم ټینشن خو ځکه زیات راچولی چې دا قرض به څنګه خلاصوم، څنګه به نه خلاصوم، ځکه زیات بوج راباندې، ځکه چې واده مې کړی نه دی. کوټه باندې قریب یو لک ډېر دی، لک 15000 روپۍ لګولي دي. ځکه دا ټینشن کې د واده ټینشن خو بېخي زیات دی.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل فیصل جلال وایي ولور یو بل لوی لګښت دی چې ځوانان باید تر واده مخکې د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي. دا لګښت خپله د واده خوشحالي پیکه کوي.
زموږ په ټولنه کې دودونه ډېر دي، ناوړه دودونه ډېر دي. مثلا ولور دی، دا ولور چې کله وټاکل سي د ځوان په د زوم په اوږه باندې یو بوج سي، دی مجبور راپیدا کړي، دی مجبور دی یا مسافري ورته وکړي یا پور کړي، او دا ولور به ورته پوره کوي د ناوې کورنۍ ته، که نه نو دغه یو بوج دی د دې لامل کېږي چې ځوان خپه واوسي.
خانولي عادل هغه ځوان دی چې خپل واده یې په 5000 افغانۍ وکړ. نوموړی چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي، دا مبارزه یې له خپل ځان او کورنۍ څخه راپیل کړې. د ښاغلي عادل په نظر بې ځایه سیالۍ هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفقانونه ډېر شي.
کله چې په واده کې ډېر مصرف کوي، عموما دوی د خپل ځان قدر، د خپل ځان لوړوالی هغه په ډېر مصرف کې ګوري. یعنې دوی وایي که موږ په واده کې ډېر مصرف وکړو نو معنا موږ به یعنی ارزښتمن خلک یو. دا په داسې حال کې ده چې ډېر مصرف کوونکي ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري، دوی اصلا نور څه نه لري په ژوند کې چې په هغه باندې ونازېږي، او خپل ټول لویي، خپل ټول لوړوالی په ډېرو مصرفونو کولو سره خلکو ته ښیي. بې ځایه سیالیانې دي، رقابتونه دي د خپلو خپلوانو، د خپلو قومیانو ترمنځ. مثلا دوی وایي چې په فلاني قوم کې فلاني نفر دومره مصرف په واده کې کړی دی، زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسي. دغه دوستي، دغه خیخي یو ډول د دوی لپاره د راکړې ورکړې په معامله باندې بدله سوې ده. یعنې دوی ظاهرا دوستي کوي، خو حقیقت کې دغه کوم رواجونه چې په واده کې دوی مني یا ملکه بیې، دا د دوستۍ رواجونه نه دي. یعنی یو ډول لغه دوستی پیکا سوی ده په دې برخه کې. یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي، واده ځوانانو ته نیکمرغي راوړي، د ځوانانو په ژوند کې خواله رامنځته کړي، برعکس د دوی ژوند ګډوډوي. د دوی په ژوند کې د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو او نورو مشکلاتو لامل ګرځيږي.
مریم هوتک وایي په واده کې د نجونو د کورنۍ ډېرې غوښتنې سبب کیږي چې کیسه تر خفګانه ورسیږي، خو هغه وایي نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګري دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي یې هېره شي.
اکثر نجونې هم څه دي داسې شیان له هلکانو نه غواړي، کوم څه خواستنه کوي چې ښه نه دي د واده په مراسمو کې، ځکه هلته یو خوا هلک باندې ډېر مصارف راغلي، بل که چیرې دوی ګرانبیه انجامې ډېرې غواړي، مثلا زرګدی اندازې زیات، یا مثلا شرط کېږي، نو دغه مسایل چې یو څه خپګانون رامنځته کوي، یا مثلا د دې میلمنو پر بلنه کې د جنې خو مشکل جوړوي، یا مثلا د موږ دومره ډیر میلمانه راځي، یا به دې ټولو ته کالي ورکوي، یا به مثلا لنګۍ غانې ورکوي، دا سم که دغه مسایل په دغه مراسمو کې دومره مهمه نه دي. اما موږ ډیر سخت نیولې دي رسمونه رواجونه مو ډیر کړي دي، سخت کړي مو دي، په ځای دې څه آسانې کو د واده مراسم ورو سره بلې لګیاي د سختۍ په حال کې. نو زه شخصي نظر مې دا دی چې من هیڅ یو انجلۍ زه نه غواړم زما د ژوند ملګری وي. دغه مراسم کې د ژوند چې دی باید خوند ترې نه واخلي، خوشحاله اوسي، کې ورته هغه د خفه سي پکې، یا مثلا په دې باندې د دومره بوج راسي چې دی ونه سي کولای د خپل واده د عظیم خوشحالۍ نه د خوند واخلي.
خان ولی عادل وایي اوس ته پخوا په پرتله حالات بدل دي، او ځوانان کولای شي دا سخت او ناوړه دودونه نور پرېږدي او ژوند ځان ته اسانه کړي.
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالیو په نوم باندې ډېر زیات مصرف نه کوي، او دوی د پرې پوسی چې پر راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکړي په هغوی کې پاتې راځي، لکه په اولادونو باندې ښه تعلیم کول، د ژوند د اساسي ضرورتونه رفع کول، خپل روغتیا ته ځانګړې پاملرنه کول، خپل خوړو ته ځانګړې پاملرنه کول. حالات بدل سوي دي، ځوانان کولای سي په ډیر کم لګښت باندې، په ډیر لږ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم ترسره کړي. فکر کوم مخکې مخکې باید دوی په خپلو کې سره کښېني او یو بل ته ووایي چې موږ دوستان یو، موږ په خپلو کې دوستي سره کوو، او که چیرې موږ په یو بل باندې ډېر سخت شرایط کېږدو، سخت شرایط وضع کړو، دا نو بیا دوستي نه دی. یعنی په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کېښودل کېږي. څنګه امکان لري چې هلک او جنۍ د خپلو کې واده سره کوي، بیا د جنۍ هلک ته وایي چې په دې شرط ستا سره زه واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کړي. یعنی په یو ډول د خریداري معامله سوله، دا خو دوستي نه شوله، دا خو ګډ ژوند نه شو.
عبدالرحمن چې د ډېر لګښت له کبله یې واده ځنډېدلی، غوښتنه کوي چې دا لګښتونه دې کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول اسانه شي.
دا ورور مهر دا کمې باید زیات نه وي، یو لک یو نیم لک روپۍ بیا در ټاکل شي، کنه ځکه زیات ورواز موږ ځینې انجاغه دي مسافرین دي چې ایران ته راشي، ورنه دي خارج ورکو ته شته پیسې اجم فلار کې څوک د شغلانه ښکار شي، څوک سینین نوي، څوک یو د ونه شمن بل دوه شي، بس ختم شي بچه دګان د پیسو لپاره، بس ودو کې باید کم خرچه وشي. لاس بوجي بریز څوک پخې باید پنځه بوري پخې کې، لاس منه وخه اړي باید پنځه منه راړي، هر څه باید کم شي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي، پایلې څه وي، او څه په کار دي چې د ځوانانو لپاره واده یو ښه خاطره وي، نه دا چې د فرمایشونو له وجې هم واده او هم راتلونکی ژوند متاثره شي. په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، ځینې ځوانان چې واده کوي دې په ځای چې ورته خوشحاله وي، د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
یوازې واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوي ملګري سره د ګډ ژوند پیلامه ده، او دا وخت هغې لپاره خورا ډېر اهمیت حامل دی چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کړي او د یو بل د حقوقو وجایبو نه ځان خبر کړي. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده په رانږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بېځایه مصارف او دغه رواجونه او ولور او زیور دغه مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړوي چې هغه کم وخت چې هغه باید چې ډېر خوشحاله وي، ورته هغه په یو روحي کړاو کې تیروي.
کله چې دغسې وضعیت رامنځته کېږي نو پایله یې څه کېږي؟
دلته دغه وضعیت چې دی دا مختلف مشکلات دی ځوان ته شي کوي. بې ځایه مصارف او رواجونه کله کله د یو تاوتریخوالي کې بدلیږي، دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کیږي چې کوم بیا د جلی او هلک په ژوند باندې هم اثرات لري، ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابیږي، دې سره د هغې دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت ځورونکی یا هغوی دواړو لپاره.
یو خبره دا هم کې کله چې یو خوا غوښتنه فرمایش لري هغه نه عملي کیږي، دا خپله هم یو قدره پیدا کوي چې کیدای شي دوی هغه شیبه چې د دوی یو مهمه د ژوند پیښه وي چې واده ده، هغه وخت هم خوشحاله نه وي او په راتلونکي ژوند کې هم د یو بل سره عقدې پیدا کوي او داسې یو فکر رامنځته کیږي چې مثال زما په واده کې دغه کس ما خبره ونه منله، زما غوښتنه ونه منله، څنګه چې ما غوښتل هغسې واده راته ونه کړ، نو زه هم دا چې څه وایي نه غواړم هغه خبرې ومنم. که نه
دغه وضعیت چې عمدتاً دغه مشکلات چې د فامیلونو منځ کې پیدا کیږي، دغه خاطرې ټول عمر د پاره پاتې کیږي، ځکه دغه د نوي ژوند پیل وي او دا که په دغه رقم باندې شروع کیږي. په دې وخت کې مشران ته ډېر زیات مسؤلیت راځي کیږي چې هغوی د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي، ځوانان ته وخت ورکړي چې هغوی خپل هغه کوم رقم چې هغوی غواړي خپل ژوند شروع کړي، هغسې شروع کړي، په خپل کې جوړ راشي. مشران کولای شي چې سیالي او د همچشمه په نوم باندې دغه ځان خودنې رواجونه د منځه یوسي او ځوانان ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوی ژوند پیل کړي.
مهمه خبره انسان د مقابل لوری دی، خو ولې زموږ ډېرو ځوانانو ته وسایل مهم وي، امکانات مهم وي، سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي؟
هیواد صاحب، موږ دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغوی مطلب خپل مشران ته قناعت ورکړی دی او په ګډه یې دغسې یو تصمیم نیولی دی چې مطلب موږ نه غواړو چې دغه بې ځایه مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې ریشو. ډېر ساده یو وعده نیولی، تاسو په رسنیو کې لیدلی چې مطلب هغوی خپل هغه مصارف یو ناداره کورنۍ سره کومک کړی یا غریبانو باندې ویشلی دی. نو ځوان کولی شي چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشران ته قناعت ورکړي.
خو ما پوښتنه وکړه چې خپله که ځوان دغه فکر لري، مثال ډېر ځوانان دا خبره کېږي چې واده په ژوند کې یو ځل کېږي، نو راځه دا یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پاتې شي. که نه
دغه مصارف د هغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سره هېڅ تړاو نه لري. هغه آینده د پاره هغې ته مهم د هغې خوشحاله ژوند دی چې هغې ته باید چې توجه وکړي، خپل او د خپل د ژوند د ملګري حقوق او وجایب وپېژني او هغې باندې زیات تمرکز وکړي په عوض د دغې بې ځایه مصارف نه.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
افغان ځوانان پخوا هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو پر راتک سره د دې سفرونو کچه نوره هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري. خو په دې لاره تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یو کمپ کې دی وایي ډېرې سختۍ تیرې کړې دي او اوس هم په یو نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سخت دي، اسانه خو نه ده، هر څوک څه وایي اسانه ده، یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکې شته، وژل پکې شته، اوشتل پکې شته، اولګه پکې شته، تونده پکې شته، هر څه پکې شته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت ده، یعنی داسې څوک نشته چې وسره واوړي ایران نه دیجې پورې، بیخي سخت ده، ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان په خفګاګانو کې اچولي، به سر په سر یې سملی ولا خپل داسې مشکلاتو سره مخ شوی. مڅې زه په دغه لارو کې راتلمه تقریبا ما درې شپې درې ورځې، یعنی هېڅ شی مې نه دي خوړلي، نه اوبه نه ډوډۍ، بس همداسې په ولګه ور روانو، بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان
شوی. په قاچاقي سفرونو کې ډیر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بیرته وطن ته نه دي رارسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلمه نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیده. خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړی دي او فلان دی فلان دی، یعنی دا ما په خپلو سترګو ولیده. کله چې زه کوئی مشکل باندې راغلم هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه ولا راجا لاره چې وه هغه لږ اسانه ده. نو زه په مشکل لاره باندې راغلم ځکه چې هغه هېڅ د پیادروی لاره نه لري. نو کله چې موږ اخیرې صحنې ته ورسېدو دغلته موږ نه یوه لږ د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای مال تیږې پکې خوستل ترې راغلو. همالته یو ملګري مور سره ول عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولېږل، ورته وویل چې همالته ښخ کړئ ځکه لېږلو هېڅ لاره نه وه. او نه داسې سوکول چې ورته بیرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړو هلته یې ښخ کړو. ډېرې سختۍ موږ همداسې تېرې کړې، په کوئی مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې د ټولو لارو کې، یعنی داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي ځکه د هغو هېوادونو پولیس چې کډوال ترې تېرېږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یاره یو مړی روزی دی خو په کور کې دي، موږ خو اوس بیرته لاره نه لرو ځکه چې دومره لاره وهلې ده. هغه مشکلات چې را یادېږي بیرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي. او اوس حالات خو بیخي دا اوس موږ تاسو خپله وینو چې یونان په بارډرو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسي ورلېږلي دي بیرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدله. موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو. نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته. نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
معصومه چې له خپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسېږي وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي.
ګپه که قاچاقبر میزنه به نظر ما اصلا نباید باور کنن. چرا؟
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونه شي، ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی خو موږ ول ساعته په پخو مزل وکړ.
د لور په ځان میدانی را وختلې ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ. هماغه خبره ده چې وایي د ډول غک للری خلګي سمه ده چې اروپا به ځینې ازادۍ لري، یعنی کولی شي زده کړې وکړي او خپل نظر راحت ووایي، خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي. زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولای شي او درس ویلی شي که په دې قاچاقي لارو رانه شي ډیره به ښه وي. ډیری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل. که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی په افغانستان کې پاتې کیدلم.
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم در افغانستان می ماندم.
د نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نوره هم دردون کې ده. د خپلې میرمن او دوه ماشومانو سره اروپا ته روان شو. میرمن او یو زوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي، خدای لا په سربیا کې له خپلې وزوی سره په کم کې اوسیږي. نوموړی وایي ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپل مور ترې غواړي، خدای هیڅ هم ورته کولای نشي. نورو ځوانانو ته د رسولی خبره دا ده چې که غواړي بهر ته لاړ شي د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دی شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان.
که زما خبره او نظر څوک اوري نو ورته وایم چې نه دی راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري. هماغه خپل وطن ښه دی. منم چې د وطن وضعیت خراب وو او د طالبانو پر راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده له دې چې د قاچاقبر لاس ته ولویږي، پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کیږي او ښه چلند ورسره کیږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم د درېو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي. اخر هم خپل مقصد ته ونه رسېږي. چې ورسېږي هم یا لاس او پښه ماتوي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډېر سخت شوي.
شوی دی. زمونږ په خبرو تر هغه څوک باور نه کوي چې خپل یې په سترګو نه ویني.
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمیکنم.
اوس وخت په قاچاقي سفرونو کې ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ آیا افغان ځوانان د ستونزو باوجود په هیواد کې پاتې شي که د وطن د پریښودلو لپاره له هرې ممکنه لارې کار واخلي؟ او څه ډول قاچاقي سفرونه کمیدلی او مخه یې نیول کیدی شي؟ په همدې اړه مو په سربیا کې د کډوالو د حقونو له یو فعال نیکولا کواچویچ سره چې ډېره موده یې له هغو کډوالو سره کار کړی چې په قاچاقي لارو اروپا ته ورغلي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. کاغلی نیکولا ډیر زیاته مننه چې وخت مو راکړ. تاسې له کډوالو سره کار کوئ او دا داسې وخت دی چې په قاچاقي لارو د کډوالو راتګ هم اروپا ته ډیر شوی. آیا په دې قاچاقي لارو اروپا ته تګ هغسې اسانه دی چې قاچاق برانی وایي که نه ستونزې شته؟
لبته مرغه کډوالو ته اوس داسې اسانه لار نشته چې اروپا ته راشي. یعنی اوس که کډوال وغواړي کوم هیواد ته لاړ شي ډیر زیات خنډونه شته چې دوی باید له هغو تیر شي او بیا هغه هیواد ته ورسیږي چې دوی غواړي. ځوانان باید په دې پوه وي کله چې د قاچاقبرانو لاس ته لویږي دوی تل په خطر کې وي. کیدای شي ناوړه چلند ورسره وشي، کیدای شي وتښتول شي، یا هم په انساني قاچاقبر وپلورل شي، یا په وړو کښتیو او موټرو کې ډیر کسان کینول شي چې د ټکر او غرقېدو احتمال یې هم شته. څه موده مخکې دلته په سربیا کې هغه موټر چې دیرش افغانان پکې سپاره و ټکر یې وکړ او درې ځوانان پکې مړه شول. همداسې ډیر نور خطرونه هم شته. د قاچاقبرانو ټوله هڅه دا وي چې له کډوالو ډیرې پیسې ټولې کړي، خو د خوندیتوب غم نه کوي. دا هغه څه دي چې هر ځوان اروپا ته راځي باید پرې خبر وي. کیدای شي ځینې اروپا ته ورسیږي خو ډیر زیات خنډونه هم شته. زما په نظر تر ټولو ستر خنډ هغه جرمي ډلې دي چې له دې ځوانانو څخه ناوړه استفاده کوي. زه له ډیرو ماشومانو او تنکۍ ځوانانو سره غږېدلی یم چې له ذهني، فزیکي او جنسي ځورونو سره مخ شوي دي. دا جرمي ډلې او قاچاقبران یوازې د سربیا، بلغاریا، مقدونیا او یونان نه دي، بلکې افغان او پاکستانی قاچاقبران هم د کډوالو په حق کې ډیر ناوړه کارونه کوي. دا مهمه خبره ده چې پوه شو اروپا ته قاچاقي تګ د ستر خطر منل دي، ځکه په سلګونه او زرګونه کسان اروپا ته په تګ کې پاتې راغلي دي. دوی یا مړه شوي یا ټپیان شوي او یا هم په رواني لحاظ دومره ځپل شوي چې نوره د سفر شیمه نه ده ورسره پاتې. ځوانان باید خبر وي چې اروپا ته تګ اوس څومره سخت دی.
په اوس وخت کې تاسې افغان ځوانانو ته څه مشوره ورکوئ چې د ټولو ستونزو باوجود چې هم یې په وطن کې شته او هم په قاچاقي لارو سفر ورته سخت دی، دوی باید څه وکړي؟
هر څوک باید خپله ځان ته پرېکړه وکړي. زه چاته مشوره نشم ورکولای. دا ډیره خبره ده چې کله وطن سره د مینې لري پکې پاتې شي او کار ورته وکړي. خو زه نه پوهیږم چې ما به څه کړی وای که زه اوس په افغانستان کې وای. په داسې حال کې چې طالبانو ښوونځي یا پوهنتون ته نه وای پرېښی، که زه د یوې نجلۍ پلار وای، آیا زه به دې ته تیار شوی وای چې خپله 12 کلنه لور مې 1 کلن، 50 کلن یا 60 کلن سړي ته ورکړی وای؟ زه ټول هغه کسان درکوم چې اوس افغانستان پرېږدي، خو هغو ته هم په ډیر احترام قایل یم چې په وطن کې پاتې کیږي او د ښو ورځو د راتګ لپاره کار کوي.
مننه. د دې لپاره چې ځوانان نور د قاچاقي لارو سختو سفرونو ته زړه ونه کړي څه باید وشي؟
زه هیچا ته بلنه نه ورکوم چې په قاچاقي لارو اروپا ته راشي، خو دا خبره کوم چې غریبي، بیکاری، جګړه، طالبان او نورې وسلوالې ډلې لامل شوي دي چې خلک مجبور شي خپل وطن پرېږدي، خو اروپا ته هم په اسانۍ نشي رسېدلی. زما په نظر دوه کارونه باید وشي چې د قاچاقي کډوالۍ مخه ونیول شي. لومړی باید جګړه ختمه شي. کله چې جګړه نه وي کډوالۍ هم نه وي. خو دویمه خبره مې دا ده چې که چېرته جګړه وي نو پکار ده چې له هغو میلیونونو کډوالو سره همکاري وشي چې له جګړې تختی. اروپا په دې کار کې پاتې راغلی ده او ورځ تر بلې دا باور کمیږي چې موږ په دې اړه د همکارۍ او مرستې یو ګډ تړون ولرو. موږ متاسفانه د داسې یو وخت لور ته روان یو چې کډوال به پکې خوندي نه وي، خو زه بیا هم هیله لرم چې اروپا کډوالو ته لارې اسانه کړي. خلک باید بیرته ونه لیږل شي، د قاچاقبرو ډلې باید نه وي، خو د دې لپاره ډیر کار او همکارۍ ته اړتیا ده چې داسې یو سیستم جوړ شي او د کډوالو هغسې هرکلی وشي چې وړي دي. بد مرغه دا سیستم اوس هغه سینه دی او دا سلاری هم نشته چې اروپا ته اسانه سفر پری وشي. د افغانستان او نورو وطنونو ځوانان باید لدی مسلې خبر وي.
درنو اوریدونکو دا واده دیونه د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بیا ښه وخت ولرئ.
د ازادي ملمه
د ازادي ملمه خبرونه ته خرغلست. قدر من اوریدونکو د نن په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم. په دې خبرونه کې د خزو د حقونو لوي فعال سره چې په غنو نړیوالو غونډو کې د افغان میرمنو د حقونو دفاع کړي د خبرې کوو. نظیفه حقپال کلونه کلونه مخکې له افغانستانه راوتلې ده او اوس مهال د انګلستان په پلازمینه لندن کې اوسي. هلته کار او ژوند کوي. میرمن حقپال خبرونه ته ښه راغلست. ما خو یو څه ستاسو پیژنګلوي اوریدونکو ته وکړه، خو که تاسو په خپلو ادبیاتو ځان اوریدونکو ته ورمعرفي کړئ، چیرته زیږیدلی یاست، چیرته مو ژوند کړی او درس مو چیرته ویلی؟
مننه تکل صاحب. سلامونه تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته. افغانستان کې زیږیدلی ما، ژوند مې اکثریت مې په افغانستان کې او یا حداقل په مهاجرتونو کې ډیر تیر شوی ده. نو تقریبا د لسو کالونه ډیر کیږي چې برتانیا کې ژوند کوم، دلته هم کار کوم او هم په تعلیم باندې او یا د ډاکټرا پر ریسرچ باندې یا تحقیق باندې بوخت یم.
مهاجرتونه مو ویلې، پرته له دې چې اوس انګلستان ته راغلی یاست، تاسو ویل چې لسو کالونه را پدې خو له هغه مخکې مو هم مهاجرت کړی له افغانستانه؟
بلې، دقیقا. لکه د نورو افغانانو په څیر زما د ژوند یا زما په ژوند باندې مهاجرت، جګړه او بیوزلی خپل اغیزې درلودلې دي. د دې اغیزې اگر چې تریخ ول، خو په څنګ کې بعضې فرصتونه یې راته برابر کړی ول. دغه جملې څخه روسیې کې مې ژوند کړی دی، په پاکستان کې ماجر وو، عموما په دې دوه هیوادونو کې اوس هم، اگر چې زه دلته دایمي اقامه او تابعیت لرم، خو بیا هم ځان ته ماجر وایم. اوس هم د مدریم هیواد ده چې بیا هم متاسفانه مهاجرت کیاستو.
په افغانستان کې چیرته اوسېدلی یې؟ درس مو چیرته ویلی؟
زما ابتدایی درس که زه تاسو ته یو جالبه خاطره وایم، ما اول صنف د مکتب مې په څو تقریبا په څلور ښارونو او درې هیوادونو کې ویلی دي. یعنی جلال آباد کې مې اول صنف شروع کړی، بیا کابل ته راغلی، بیا څو میاشتې تیر شوي دي، بیا اول صنف مې بیرته روسیې نه شروع کړی دی، بیا د روسیې نه بیرته پېښور ته تللی، مالته مې اول صنف شروع کړی. نو زما د ابتدایی او د لیسی درسونه چې تقریبا لس کاله مې پېښور کې په پښتو، انګریزي او اردو ژبه باندې مې ترسره کړې دي. خو بیا خوشبختانه چې فرصت برابر شو او د پانتون زده کړې لوړ تحصیلات مې په کابل کې وکړم.
په کوم رشتو کې مو درس ویلای؟
په پانتون کې خو طبیعي ده چې په ښوونځي او لیسه دورې کې عمومي درسونه دي. خو بیا ما ډېر علاقه حقوق او سیاست ته مې درلوده، بیا مې لسانس مې د کابل پانتون په حقوق علوم سیاسي کې ترلاسه کړ، د ډیپلوماسۍ او د اداره او مدیریت څانګې نه فارغه شوم. او بیا په دلته مې هم د نړیوالې ډیپلوماسۍ او یا امنیت په برخه کې مې دلته د ماسترۍ په کچا اوس هم د ډاکټرا په سطح باندې په حقوقو کې درس وایم، چې یعنی تقریبا تر اوسه درس اصلا تکمیل نه ده زما په ژوند کې. نو بیا هم محصله یم.
تاسو ویل چې حقوق ستاسو د خوښي وړ رشته وه، یوازې حقوق مو غوښتل او که نورې هیلې مو هم درلودې خو هغو ته ونه رسېدی؟
تاسو په یو دوره کې چې کله په خونځي کې استه تو فکرونه رازی و زی مثلا یه وقت می گفت انجینری تا بلار شما بیا می فکر کو چه خصوصا د طالبان په دوره کې چې لیدل چې د ښځو حقوق یا حداقل د ښځو نقش په ټولنه کې نه ښکاري، داسې مې فکر کاوه چې یوازنی رول به دا وي چې زه یو ډاکټره شم او زه خلکو ته خدمت وکړم.
دا د طالبانو د لومړۍ دورې واکمنۍ ښایي تاسو؟
د طالبانو لومړۍ دورې واکمنۍ بالکل، ځکه چې په هغه وخت کې یوازنی خلک چې ډاکټران ول دوی کولی شي چې کار وکړي او حداقل د ژوند سهولت ځان ته برابر کړي. خو چې کله زه کابل ته راغلم او یوه دوره داسې شروع شوله چې زه تروسه پورې په دولسم صنف کې وم او د کانکور د ازموینې دپاره مې آمادګي نیوه، دولسم مې خلاص که زه د ملګرو ملتونو سره د اساسي قانون د تصویب په لوی جرګې کې ترجمانه شومه. دا فرصت ما ته برابر شو چې و مې لیدل چې دلته ښځې د خلکو نمایندګانې دي، ښځې د قانون په جوړولو کې دوی نقش لري او 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 په څنګ کې ټولنه نورو برخو ته اړتیا لري. نو دا یو ډیر ښه فرصت په دې دوره کې مې دا دوره ځکه ما ته د فرصت وړ و چې ما هم د کانکور امتحان لپاره آمادګي نیوه او چې ولاړم انتخاب مې کړ خپل مسلک. نو د مسلک په انتخاب کې مې بیا حقوق انتخاب کړ، نه مې انجینری انتخاب کړ نه مې هم طب.
اوس د ډاکټرا په کوم پروګرام باندې چې تاسو کار کوئ د حقوق حکومت څنګه او کومه برخه ده؟
اصلا زه د افغانستان باندې زماده پیجلی پروژه افغانستان باندې ده، افغانستان او پاکستان باندې ده. زه د اسلامي حقوق یعنی د شریعه لات چې ورته وایي او دوی اکثریت منابع لکه قرآن حدیث او نور منابع دي په دې باندې او د دې تطابقات د نړیوالي بشري حقوق سره وړم چې د افغانستان او د پاکستان په کانټکست کې یا په هیوادونو کې وګورم. او دا د سیو پروژه ده چې دلته زه هم اسنادو ته مراجعه کوم، نورو علماو نظریاتو ته مراجعه کوم، په څنګ کې غواړم چې د نورو هغه خلکو سره چې په دې برخه کې کارونه کړي دي د دوی نظریاتو څخه استفاده د انټرویو له طریقې یا د مصاحبې له طریقې وکړم. او بعضې فرضیې چې زه لرم، مثلا زما فرضیه دا ده چې زه فکر کوم چې اگر چې دا دوه نړیوال حقوق خصوصا بشری حقوق د اسلامي حقوق سره په ډیرو مواردو کې مطابقت نه لري، په اکثریت مواردو کې مطابقت لري او په هغه مواردو کې چې مطابقت نه لري په دې کې کولای شي چې دوی په یو سوله آمیز او په یو تفاهم کې دوی سره یو ځای کار وکړي او یا دا دواړه یو ځای تطبیق شي. او همداسې نور اسلامي هیوادونه دوی دا کار کوي، دغې جملې څخه پاکستان دی او حتی افغانستان هم. مونږ د افغانستان اساسي قانون که چیرې وګورو هلته مواد ډیر ماهرانه د نړیوالې متخصصین د حقوق په واسطه ځای په ځای شوي و چې هم د نړیوالې کنونسیونونو او معاهدات سره دوی مطابقت درلود د قانون او په څنګ کې اسلامي قوانین هم پکې مراعت ول. نو دا مې موضوع ده د حقوق څنګه هم په حقوق د اجتماعي چې دلته ورته ډېر یو خاص ټرمینولوژي وایي سوشل لیګل سټډیز د هغه په مطالعاتو کې بررسي کوم. یعنی معنی دا ده چې صرف د حقوق متن ته یا د قوانین متن ته نه ګورم، بلکې ګورم په دې چې تحقیق وکړم چې هغه متون د قوانین په ټولنه کې څه رقم تطبیقیږي، په هغې جملې کې دغه عرف و عادات او یا پښتونولي چې خپله یو مهم عنصر ده د افغانستان د ټولنې او په خصوص د هغه پښتونو چې په پیښور کې دي، د دوی بعضې قوانین چې دوی د قوانین په حیث بولي او په دغه ټولنو کې د تطبیق وړ ده، دا هم زما د تحقیق یوه مهمه برخه تشکیلوي.
استاسو مطالعات او څېړنې مخصوصا په دغه وروستي مورد کې چې تاسو د خپل ډاکټورا د تیسس یا لیکنې په اړوند وکړي، د خطر ډیره په افغانستان کې حتی ویلې شو چې یوازې په افغانستان کې مطابقت لري، دا د نورې دنیا ستونزه نه ده، دا پا په خاص ډول د افغانستان او د پاکستان د یوې برخې ستونزه ده. دا موضوع تاسو په افغانستان کې د پخوانی جمهوریت نظام له سقوط نه مخکې انتخاب کړی و؟
بالکل، موضوع د سقوط نه مخکې و، خو اوس د سقوط دوره چې وشو نو زه هغه مسایلو باندې کار کوم چې د 2001 نه تر 2023 پورې تر سره شوی دی. یعنی مسایل می هدف د قوانین شي تصویب شوی دی او تطبیق شوی دی، خود دوی مقایسوی حالات زه د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو سره ګورم، په خصوص د پاکستان سره او د نورو اسلامي هیوادونو چې هغه هیوادونه چې دوی د سنی فقه پیروان دي د افغانستان سره ډیر مشابهت لري، ځکه چې افغانستان می فوکس یا تمرکز د کار دی، نو پښتونولي زه د عرف او عادت چې خپل د حقوق یو منبع ده پغی کې ګورم. او په عمل که هم مثلا مونږه ګورو او ډیر تحقیقات هم شوې دي په دې برخه کې چې د جرګې او د شوراګانې فیصلې اته محاکم هم په افغانستان کې قبول کړي دي. او دا مسله که افغانستان کې نوې پښتونولي اخی شوې ده خصوصا د پښتونو په سیمو کې او یا په پیښور کې، په نورو نړۍ کې اته تاسو په امریکا کې په هند کې په اردن په نورو نړۍ او په افریقایي هیوادونو کې هم تاسو ګورئ چې اغه محلي میکانیزمونه شته چې دوی د قانون نویت لري او تطبیق بعض وخت حتی د قانون نه ډیر ده، خو متاسفانه په بعض مواردو کې په دغه نورمونو کې چې عرفي بنړ لري متاسفانه د ښځو حقوق نقضیږي. چې موږ ګورو چې په پښتونولي کې فرض مثال دوه طرف جګړه کوي او په د جګړې په وخت کې چې کله دوی کسوله کوي او کچېرې دوی غواړي چې یو بل څخه غچ واخلي، او ګورو چې په بعد کې اکثر وخت انجونې قرباني کیږي.
اما په د افغانستان په پخوانی اساسي قانون کې د کلتور دغه برخه عرفونه دا خو په قوانینو کې نه ورغلی. تاسو مخکې یادونه وکړه چې په ځینو هیوادونو کې عرف راځي او په قوانینو کې ورګډیږي یا مدغمیږي. په افغانستان کې خداسې نو شوی چې دغه د عرفونو بد اړخونه په قوانینو تراشي.
بالکل، په قوانین کې خصوص د اساسي قانون کې او مدني قانون کې مشخصا په دې تعدید اشاره شوې ده چې کچېری په یو مسلې کې دوی ونکړي شي چې په قانون کې یو حکم پیدا کی، نو بیا تاسو ولر شي د منطقي عرف ته مراجعه وکړي. خو ورته ویل دي چې عرف پسندیده، یعنی هغه عرف چې دا د بد خبره مې چې وکړله دا پسندیده عرف نه ده، د خپل د قوانین د افغانستان د قانون، مدني قانون، اسلامي قانون چې شریعت ده او هم د نړیوال قوانین خلاف موضوع ده. معنی دا چې دا خپل یو تاوتریخوالی ده د ښځې په ذات، یعنی د جندر او یا د دوی د جنسیت په توګه دوی سره تاوتریخوالی او یا تبعیض کیږي، نو دا مردوده ده په ټولو قوانین کې. خو متاسفانه په عمل کې شتون لري، او زما د علاقمندې وړ مطالعه دا ده چې څرنګه هغه قوانین چې په متون کې شته خو تطبیقیږي نه په عمل کې، او هغه شیان چې په قوانینو کې نشته خو په متن کې تطبیقیږي، یعنی فاصله د قانون او در عمل ترمنځ یا د تطبیق ترمنځ شته، او څنګه دغه فاصله باید کم شي، او کچېری په تیوري کې او یا په متن د قانون کې یو موضوع د تطبیق وړ نه ده یا تطبیقیږي نه، یا حاکمیت د قانون ضعیف ده په یو مملکت یا په یو ټولنه کې، آیا هغه قانون چې تطبیقیږي هغه ته موږ قانون ویلی شو، یا قانون خپل ماهیت د هغه د تطبیق نه هم باید واخلي. معنی دا چې د خلکو روح روان باید دغه قوانین قبول کړي، او یو فرهنګ باید ایجاد شي د قانون د تطبیقولو لپاره. متاسفانه د هغه قوانین چې د ټولنې د پرمختیا مخه نیسي په ټول نړۍ کې هغه قوانین دولتونه او خلک کوشش کوي چې هغه قوانین باید دغه مخه ونیول شي او خپل عرف او عادات او فرهنګ انعکاس کیږي په قوانینو کې، او قوانین هم برعکس په عرف او عادات او فرهنګ باندې خپل اغیز لري. نو د خوالی په دغه مطالعاتو چې مونږ کله دغه ټولنې مطالعه کوو ګورو چې خپل نورمو عادات او عرف او فرهنګ خپل د تکامل او د تغییر په حالت کې ده. نو د سینه د چې کچېری زر کاله مخکې یا سل کاله مخکې یو کار عملی کېده، هغه باید همیشه عملی شي. باید کچېری ضرر لري د ټولنې ته باید هغه مخه ونیسو.
مننه. یو ورسته پښتنه هم په دې خاصه مسله کې زله تاسو نه لرم، بیا ورځو نور موضوعاتو ته. په نننی افغانستان کې چې پر افغانستان طالبان واکمن دي، دغه مسایل چې تاسو یادونه کوي د افغانستان پخوانی اساسي قانون دی، د افغانستان پخوانی مسایل تاسو یادوي، لننني افغانستان سره تاسو د خپل مسلک په اساس څه ډول لیک اړیکه لري؟
او زما نننني اړیکه د پرون اړیکه نه ډیر تفاوت نه لري، ځکه چې په هغه وخت کې می هم کوشش کاوه چې زه د تحقیق او مطالعه لاري د اکیډمیک پدګر کې افغانستان د پاره کار وکم، او نن چې متاسفانه افغانستان په ډیر تیارو حالت کې دی، په خصوص ټول خلکو ته او په خصوص د خزي او د نجونې چې حقوق نقص کیږي، نو زما اړیکې اوس فکر کوم چې د پخوانه هم ډیر ژور دي د افغانستان سره، ځکه چې زما د مطالعاتو برخه اوس یو برخه بل چې زه په کار کوم هغه فعالیت، یعنی هدف مې دا چې زه غواړم چې صرف دا نه چې زه مطالعه وکم ولیکم او منتظر پاتې شم چې زما تیزس ترسره شي، زه کوشش میکړی دی چې زه د هر پلاتفورم او فرصت څخه استفاده وکم او د افغانستان د وضعیت په عقله او په خصوص هغه تبعیض چې ښځې ورته مواجه دي افغانستان کې باید په دې حقله خبرې وکم، او دنیا ته او افغانانو ته او خلکو ته وایو چې باید افغانستان د دغه تیارو څخه وباسل شي. او په دې کابله مې زه دلته په مختلفو مجالسو کې که چیرې فرصت راته برابر شوی وي او که چیرې هم وخت مې اشتراک کړی دی خبرې مې کړې.
همدا پوښتنه ما غوښتل تاسو نه وکوم میرمن حقپال، چې څو ځلې چې ما له تاسو سره تماس نیولی د مرکو لپاره ما غوښتل تاسو سره خبرې وکړم. ما لیدل چې تاسو په سفرونو کې یاست، او په دې سفرونو کې ځینې نړیوال کنفرانسونه هم وو چې تاسو هلته د افغان ښځو د حقونو د یوې مدافع په توګه برخه اخیستې ده، د دې کنفرانسونو په باب یو څه راته ووایي.
بله، دقیقا بعد له کابل د سقوط نه مې تصمیم دا و چې زه باید د خپل اړیکو او هغه فرصتونه او پلاتفورمونه چې لرم د دې څخه استفاده وکم، او د ښځو او د افغانانو د حقوقو په مدافعت باندې یو څه فعالیتونه وکم. په دې لړ کې مې په څو کانفرنسونو کې په لندن کې او په نورو ممالکو کې مې ګډون وکړ چې یوې هم د جنیف په ښار کې و چې مې تقریبا د ملګرو ملتونو لخوا څخه و چې تقریبا د آسیایی ممالکو او د عربی ممالکو څخه هم نمایندګانی راغلی ول، چې په دې کې هغه نمایندګانی ول چې دوی د شریعت او په نورو مسایلو کې د متخصص او د ډاکټر په حیث په سطح تحصیلات کړی ول. موږ بحثونه په دې کوو چې آیا دغه وضعیت چې موږ فعلاً ګورو چې طالبان وایي چې شریعت په اساس موږ ښځو ته حقوق ورکوو، آیا د اسلامي شریعت همداسې یو حقوق ښځو ته غواړي چې طالبان وس په فرمانونو کې مونږ ته خای نو بحثونه مو یو خو د اسلامي شریعت په اړه وو او د نورو عربي هیوادونو استاد خپل تجربه مونږ سره شریکول او مونږ خپل تجربه دوی سره شریکو او په څنګ کې یو بحث بل دا و چې مونږ د افغانانو سره او د افغان خزو سره چې په لور دي شو ولایتونه کې دوی د یونما په واسطه فعالیتونه کوو او مونږ سره دوی په اړیکه کې شول د دوی خبرې مو واورېدل د دوی ستونزې د دوی مشکلات مو واورېدل او د حل د لارې د پاره مو بحث وکړ چې څه باید وکړو چې د افغانستان هغه ښځې چې په بهر کې دي او هغه ښځې چې په افغانستان کې دي او فعال دي دوی سره یو غږ شي او په یو واحد او متحد پروګرام باندې کار وکړي تر هغه چې په هم په داخل کې طالبانو باندې او هم په نړیوالې ټولنې باندې باید فشار راوړي تر هغه چې دغه محدودیتونه چې په دوی وضع شوي دي دا کم شي. دریم برخه د دې پروګرام او د دې کانفرنسونه دا و چې مونږ وخته چې مشخصا ملګرو ملتونو ته باید ووایو چې تاسو د کوم لارې څخه استفاده وکړئ او تاسو په پالیسي ګانو کې مشکلات چې شته او د دغه مشکلات طرف کولو لپاره باید دغه ګامونه پورته کړئ.
اوس چې تاسو په برتانیا کې اوسېږئ هلته هم د زرګونو په شمیر حتی تر هغه هم زیات افغانان ډیر دي او د برتانیا حکومت هم د افغانستان کې د خځو په مسله کې او د بشري حقوقو په مسله کې ډیر جدي ښکاریږي. الته تاسو څه کوي په دې برخه کې؟ تاسو څه اړیکې ارتباطات تګ راتګ خبرې اترې لري؟
مننه. تاسو ته څنګه چې معلومه ده برتانیا د سیو هیواد د چې دلته تقریبا ورته لکه د ملګرو ملتونو غوند یو تعدد د فرهنګ د د د مختلف او انجوګان مختلف او نهادونو بنسټونه دلته هډ کوارټرز یا دا شتون لري نو د مدني فعالیتونو د لپاره یو ډیر ښه ځای ده. مونږ د برتانیا په پارلمان کې یو ائتلاف مو جوړ کړی دی چې د افغانستان د ښځو ائتلاف ته او دغه ائتلاف د اجرایوي غړي په حیث مونږ په هر دوه میاشت کې په پارلمان کې مونږ ملاقاتونه لرو د وکیلانو سره د هغه خلکو سره چې په افغانستان کې متنفذ ول او افغانستان کې اوس هم دوی اړیکې لري او مستقیم اړیکې نه لري د سیمې د هیوادونو سره اړیکې لري او کوشش مو دا ده چې د ډیپلوماټیک فشارونو لخوا باید د افغانستان د ستونزې لپاره یو د حل لار پیدا شي. او دې سره سره مونږ د برتانیا د مدني ټولنو سره اړیکې لرو. دلته مونږه ګورو چې د نړۍ ډېر مهم نړیوالې مؤسسات شتون لري د دوی سره مونږه ملاقاتونه لرو د دوی سره مونږه د آنلاین کانفرنسونه او یا هم حضوري ناستې لرو او دې سره سره مونږه د افغانانو سره چې دلته د برتانیا کې ډېر زخت افغانان شتون لري دوی په مختلفو ډګرونو کې فعال دي دوی سره مونږه څو ځلې مونږه وکړې شو چې دوی سره په هماهنګۍ کې مونږه اعتراضونه جوړ کړو او 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 اعلامي نشر کړو او
افغانستان کې د ښځو د حقونو په پلوي
په زمونږه فعالیتونه صرف د خځو په پلوي نه ده. زمونږه فعالیتونه د خځو په پلوي سره سره په مجموع کې مونږ په یو په دیوان دي چې باید افغانستان کې دغه وضعیت باید بدلون راشي. په دغه وضعیت کې معنی دا چې یو قانونمند حکومت نشته، د ازادۍ حقوق او د بیان ازادۍ نه ټول خلک محروم دي او په ډیرو مواردو کې او یا مثلا هغه قتلونه چې په افغانستان کې کیږي بیل محکمه بیل اجرایوي تدابیر د محکمه یا مراحل تایکیږي نه، دا ټول موارد خپل نقص د بشر د حقوق دی او په څنګه تبیده چې مهمترین بخش د افغانستان د ښځو د حقوق په برخه کې ده. مونږ د برتانیا صدر اعظم ته چې هندی ول اصل برتانوی دی ریشی سونک ته مونږه په خاصه توګه مو خط ولیکل او دوی ته مو واسطه ول مونږه د مختلف او هغه رسنۍ چې دلته ډیر بین المللي رسنۍ دي ډیر فعالیت لري او نفوذ لري د دوی سره مو مصاحبې تر سره کړلې د دوی نمو هیله وکړل چې زمونږ د مظاهرې او زمونږ د فعالیتونو یو برخه د پوښښ لاندې ونیسي.
مننه ډیره زیاته میرمن حقپال. په ورستۍ برخه کې غواړم زمونږ اوریدونکو ته ووایاست چې د راتلونکو لپاره څه پلانونه څه پروګرامونه لري، په همدې دکتورا باندې درېږي کوړان دي ځي د ژوند لپاره څه پلانونه لري؟
پلانونه خو ډیر زیات دي چې اکثریت نه غواړم چې تا شریکم، ځکه چې زه فکر کوم بعض وخت پلانونه شریک کول د دې باعث کیږي چې د عملي لپاره عملي کول لپاره بعض وخت یو څه ماهیت خپل د لاسه ورکوي. خو هدف مې دا ده چې زه غواړم خصوصا دې ته ژمن یم چې باید د افغانستان د لپاره او د افغان او انجنو او ښځو د لپاره کار وکم، او دغه کار هر هغه شی چې مې په لاس ته وي غواړم چې دغه څخه استفاده وکم. او یو مهمه برنامه چې اوس غواړم چې په ستاسو د رادیو د طریقه افغانانو ته وایم، هغه دا ده چې پیو پروګرام باندې په پانتون کې زموږ دلته په پانتون کې او د نورو افغانانو سره مونږ کار کوو چې مونږ آنلاین د تدریس لپاره یو څه پروګرامونه افغان نجونو ته چې خصوصا په پانتونونو کې ول او د فراغت نه پاتې شول دوی لپاره برابر کو. نو په اوسنۍ حالت کې هم دومره مې د توان نه دی، زه غواړم چې د تدریس طریقه په دغه لیکچرونو کې سهم لیکچرس یا په دې کې سهم واخلم، او دې سره سره خپل مدافع کارونو ته چې فعالیتونه دي لپاره خپل فعالیتونه ته ادامه ورکوم. او نور هم ډیر غواړم چې د افغانستان د ستونزو ریښه پیدا کړم په دغه تحقیق کې، دا راته ډیر مهمه ده. او که خدای غوښتلی وي او بعد له دې نه چې د تیسس مسله تکمیل شي تحقیق مې غواړم چې دا د یو کتاب توګه چاپ کړم او په پښتو په فارسي کې ترجمه یې کړم.
نظیفه حقپال، له تاسو ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته.
چنارا خسته یور چالاس لکه میل دی غار تاو شو چنار آخست یور دی چنار